نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وسب إن شاء الله مونغا دا سورة الملك دا أتم آيات نواخلا دا درشم آيات بوري تفسير كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ. د دې د غصې به دا حال وي، یعنی د جهنم د غصې، چې د ډېرې غصې نه به دا اوښلېږي، چې نن به زه هیڅوک نه پرېږدم. او د دې غصه به په چا باندې وي؟ د الله تعالی په مجرمانو، چې تا د رب نافرماني کړې ده او راغلې یې، ځکه چې هر مخلوق د الله تعالی فرمانبردار دی. دا خو صرف انسان دی چې بدبخت دی، چې الټه کارونه کوي، باقی یو مخلوق هم نه کوي، صرف انسانان او جنات دي. نو جهنم به وایي چې زه دوی اخرم. کلما القی فیها فوج سألهم، او چې کله هم په دې کې واچولی شي فوج، سألهم خزنتها، نو تپوس به کوي د دې جهنم داروغه، یعنی د دې جهنم څوکیدار. الم یأتکم نذیر، ولی په تاسو پسې څوک یېرولو واله نه و راغلی، نذیر نه و راغلی. او دا خبره په سورة الزمر کې هم راغلی ده، چې وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، چې کافران به شړلی شي جهنم طرف ته په ډلو ډلو کې. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، چې هغوی کله ورسي هلته، نو د جهنم دروازې به ورته کولاو شي. وقال لهم خزنتها، او د دوزخ هغه داروغه، یعنی په هغې چې کوم څوکیدار دی، هغه به ورته وایي الم یأتکم رسل منکم، په تاسو کې څوک رسول نه و راغلی ستاسو نه، یتلون علیکم آیات ربکم، چې هغوی تاسو ته د رب آیاتونه بیانول، وینذرونکم، او تاسو به یېرولی، لقاء یومکم هذا، د نن ورځ د ملاقات نه. هغوی به ترینه تپوس کوي چې په تاسو پسې څوک نذیر، یعنی یېرولو واله نه و راغلی، او دې ته پته ده چې راغلی و، لیکن هغه په دې خبره حیران دی چې د دوی لپاره راغلی و یېرولو واله، او د هغې باوجود دوی په دې حال دي. نو هغه به ورته وایي چې ای بدبختو، په تاسو پسې څوک نه و راغلی، هیچا تاسو نه وی یېرولي د نننۍ ورځ نه. دا آیاتونه یې درته نه و بیان کړي، چا تاسو ته د دې ورځې د ملاقات متعلق نه و ویلي، چې یو جهنم دی چې هغه داسې بلا ده. دا هم یو داسې سوال دی چې په دې کې غصه ده، چې تاسو دومره په بې عقلۍ کې ژوند تیر کړو، تاسو په پټو سترګو باندې ژوند تیر کړو، په خواهشاتو ورپسې وئ، شپېتو او یا کاله ژوند مو هسې دغه شان تیر کړو، ټول عمر ستاسو سترګې کولاو نه شوې، تاسو ته دا پته نشته چې تاسو لتلل دي، که ډېره هم لویه زندګي نو هغه به هم ختمه شي. قالو، هغوی په جواب کې وایي بلا، ولې نه. د هغوی نه چې کله سوال وشي، نو هغوی به دومره پریشانه وي، ځان به ورته ډېر ملامت ښکاري. هغوی به وایي چې ها راغلی وو، ولې نه و راغلی. اوس تاسو سوچ کوئ چې په دنیا کې د یو سیس سره هم د دې مثال نشي ورکړی کېدی. مثلا وسله ده، تماچه ده، او چا یو کس له ورکړي ده چې دا ډېره په احتیاط سره کېږده، دا په خلکو باندې خلاصیږي، ډزیږي، او هغه دا تماچه چرته ښکاره کېښوده، د هغو بچي په لاس کې راواغسته او هغه پرې ولګېده او مړ شو. نو اوس د هغو مور ځان ډېر ملامتوي چې هی دا ما څه وکړل. او هغه بنده ورته وایي چې ما خو درته مخکې ویلي وو چې دا لرې کېږده چېرته د وړو په لاس کې رانه شي. ما خو تو خبردار کړی وې چې دا په خلکو باندې خلاصیږي. نو اوس چې د هغو مور کوم ځان ملامتوي او هغه دومره خپیمانه ده، هغه سوچ کوي چې یا الله زه دا هر څه څنګه واپس کړم. نو دا یو وړوکی شان مثال دی، او چې څوک جهنم وویني نو هغه خو به ځان دومره ملامته کوي. په قرآن کې راځي چې خلک به د ډېرې خپیمانۍ د لاسه په خپلو لاسونو او په خپلو ګوتو باندې چکونه لګوي چې زه څه وکړم. قالوا بلا قد جاءنا نذير، هغوی به وایي چې او راغلي وو په موږ پسې، یرولو والا راغلي وو، لیکن زموږ څه حال وو؟ نو اوس هغې له په ځان باندې غصه ورځي. اوس بنده وایي چې د ځان سره څه وکړم. فکذبنا، او دا زموږ بدبختي وه چې موږ د هغې خبره دروغ وګڼله. وقلنا ما نزل الله من شيء، موږ وی چې نه، الله هیڅ نه دی نازل کړي. موږ وی چې دا دوی هسې د خپل طرف نه خبرې جوړې کړې دي، هیڅ هم نه کېږي. دا دوی په خپله جوړې کړې دي دا خبرې، دا دوی هسې خلک یېروي. ما نزل الله من شيء، د خپلو مسلمانانو نه اورو موږ دا خبره، اورو که نه اورو؟ هغوی وایي چې هیڅ نشته، دا هسې خبرې دي، دا هسې د خلکو د یېرولو خبرې دي، هیڅ هم نه کېږي. ما نزل الله من شيء، بلکې وی بی ان انتم الا في ضلال كبير، موږ به وی چې تاسو څوک کو رسول و نو هغو به ورته وی، او یا کو د رسول نه وروسته څوک وو هغوی ته خلکو وی چې داسو پاگل دی، دا ډېر سخت دی. ضلال یعنی گمراه هم داسې چې هغه کبیر دی، یعنی غټ گمراه دی، خو بالکل د لارې نه وتی دی. نو رسولانو ته به خلکو غلطی خبرې کولې، هغوی ته به یې بدې ردې وې، هغوی ته به یې پاگلان وې چې دا پاگل دی. الله اکبر، الله تعالی څومره کریم دی چې هغه موږ ته دا خبرې په دنیا کې وښیلې. اوس دې الله تعالی موږ له هوش راکړي چې موږ دا وایو او د انپړو په شان خبرې نه کوو. نو ګورئ اوس هغوی هغه خبرې کوي، هغوی افسوس کوي چې افسوس موږ ته دا خبرې شوې وې، موږ ته موقع میلاو شوي وه، موږ اورېدلي وو، موږ یې د دې هر څونه خبر کړي وو، لیکن موږ به د هغوی خبره نه منله. وقالو لو کنا، او کاش چې موږ اورېدلی وی. دلته څه مطلب دی د اورېدلو نه؟ یعنی نذیر خو به دوی خبرول، هغه خاموشه نه و ناست، نذیر راغلی وو، دوی خبردار کړي وو، لیکن موږ وانه اورېدل. نو دا کوم قسم اورېدل دي؟ او د اورېدلو مطلب دی دلته چې په غور سره اورېدل، د دماغو سره اورېدل. ګنې که تاسو چا ځناور ته هم خبره کوئ نو دوی خو هم اوري. چې ځناورو ته څوک وایي چې تا به اوس ذبح کوو، نو هغو غریب ته څه پته نه وي. نو دغه شان د ډېرو انسانانو اورېدل هم د ځناورو په شان وي، چې هغوی ته خبره هم اورولې کېږي، لیکن هغوی ته هیڅ پته نشته. او اوس هغوی افسوس کوي چې کاش موږ اورېدلی وی، چې کاش موږ غور او فکر کړی وی. او بعضې داسې خلک هم وي چې هغوی اورېدل هم نه غواړي، بالکل نه اوري. نن په دنیا کې څومره خلک دی چې هغوی ته ویلی شي چې واورئ، هغوی ورته په جواب کې وایي چې زموږ سره وخت نشته، موږ خو ډېر بیزی یو. هغوی به درته د ډېرو کارونو لیست وښایي، او د هغوی جواب سوی چې کله تاسو ته یو غټ لیست وښایي نو بیا درته وایي چې اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه د کوم ځای نه وخت پیدا کړم. نو اوس د دې نه پس به ورته تاسو بیا څه وایئ؟ نو چې څوک دلته نه اوري نو په هغه ورځ به هغه ډېر سخت پیمانه وي او افسوس به کوي چې کاش ما په دنیا کې اورېدلی وی. نو هغوی به د اورېدو خبره ولې نه کوي؟ ځکه چې انسان کله خبره واوري نو بیا د هغو زړو ته پرېوځي. یعنی اورېدل اولنۍ پړوی ده د عمل کولو دپاره، د حق او باطل د پوهېدو دپاره. چې په اولنۍ پړوی تاسو نه خېجئ نو بره به څنګه خېجئ؟ که څوک اورېدل نه غواړي نو عمل به څنګه کوي؟ که د دې ځای نه څوک دروازه بنده کړي، او اکثر خلک د اورېدو نه په دې وجه یېرېږي چې که موږ واورېدل نو بیا به راته عمل کول وي، او الله تعالی ته پته ده چې موږ عمل نه کول غواړو. نو په هغه ورځ به افسوس کوي او وایي به چې کاش موږ اورېدلی وای. که موږ اورېدلی وای نو په زړه باندې به مو سو اثر شوی و، او په زړه باندې به مو سو خبره داسې لګېدلې وه چې د هغې سره به زموږ ژوند ډېر بدل شوی و. او بعضې خلک داسې وي چې هغوی اورېدلې خبره هم نا اورېدلې کړي. د هغوی اورېدل داسې وي لکه د ځناورو اورېدل، او دا داسې اورېدل وي چې کله خبره واوري نو صرف د غوږونو سره یې ټکراویږي او دماغو ته یې نه ځي. هغوی به په خپلو کارونو کې مصروفه وي. که چېرته درس له هم تلی وي نو هلته یې دماغ بل طرف ته وي، سوچونه یې بل خوا وي. که په کلاس کې هم وي نو ورسره نه لس کارونه نور کوي چې دا هم وکړم هغه هم وکړم. یعنی د الله تعالی خبرې له څه اهمیت نه ورکوي او نه ورسره قدر وي. که لکچر روان وي نو روان دي وي، موږ خو به خپل کارونه کوو. د هغوی د پاره نور کارونه ډېر ضروري وي. او دلته اورېدل د څه خبرې دي؟ د الله د کتاب د رسول خبرې اورېدل. او ما چې درته وختي د سورة الزمر آیت ویلی و چې په هغې کې دا دي چې هغه نو راغلی تاسو ته تا د ویلو دپاره، او هغوی د الله تعالی د آیتونو تلاوت ستاسو په مخ کې نه و کړی، او اوس دوی وایي چې کاش موږ د الله تعالی آیات اورېدلی وی. نظیر چې کومې خبرې فرمایلی دي، یا کو هغه رسول وي چې کاش موږ د هغو خبره منلی وی. او څومره خلک دی چې هغوی د اورېدو نه عاجزه یعنی لاچاره وي، اورېدو طرف ته نه راځي، او موږ ورته وایو چې د خدای دپاره یې صرف واورئ. نه درته څه پیسه درکول دي، نه محنت کول دي، د تلو دپاره تاسو ته هیڅ هم نه دي کول، صرف اورېدل دي. نو هغوی وایي چې موږ نشو اورېدی. په غوږونو یې پردې وي. د دې خلکو په دې خبره کې دومره غټ عبرت دی که نه؟ وقالو لو کنا نسمعو، هغوی به وایي چې کاش موږ اورېدلی وی، او نعقلو یا موږ عقل استعمال کړی وی. ما کنا فی اصحاب السعیر، نو موږ به دوزخ واله نه وو. د اصحاب سعیر مطلب دی چې موږ به د سعیر دوستان نه وو، او هلته به صرف بل شوی وور نه وي. هلته به داسې خلک هم وي چې هغوی به د جهنم ملګری وي، او ملګری به هم داسې خلک وي چې هغوی به هم په خپله باندې سوځي چې موږ خو به دا قسم حرکتونه کول. دوستۍ هم د ښو خلکو سره نه وي. دوه چینل دي چې د هغې په ذریعه انسان ته هدایت ملاوېدی شي، که هغوی خبره واوري ټیک شوه، او یا چې هغوی د الله په آیتونو باندې غور او فکر کوي. نو اوله خبره اورېدل دي، او دویم غور او فکر کول دي د الله تعالی په آیتونو باندې. نو دا دوه سیزونه دي چې د هغې په ذریعه بنده هدایت بیا موندی شي. انسان له خو الله تعالی چانس ورکوي چې په خبره ځان پوه کړی، لیکن که انسان غوږونه بند کړي او خپل عقل هم بند کړي نو بیا به هغو ته هدایت د کوم ځای نه میلاویږي. اوس هغوی وایي چې په څه طریقه باندې دوباره هغه وخت میلاو شي چې کاش چې موږ په هغه وخت باندې اورېدلی وی. ای الله، موږ له مهلت راکړې. نو دا اورېدل چې دي که نه، نو دا د ځان د پاره ډېر غټ نعمت وګڼئ چې الله تعالی تاسو اولنۍ پړوی ته خو را ورسولی چې اوس اورېدلو واله خویئ، او الله تعالی مو دې اورېدو واله وساتي چې موږ د شعور سره اورېدو واله یو، او د هغې نه پس چې عقل استعمال کړو او پوهې واله هم جوړ شو. او اورېدل خو د ټولو نه آسان کار دی، په دې کې هیڅ طاقت هم نه لګي، په ویلو کې خو بیا هم طاقت لګي. شاید چې انسان د ویلو سره هم ستړی شي، د کتو سره هم سترګې ستړی شي. بعضې وخت تاسو داسې سو پروګرام وګورئ، خلک موویز یعنی فلمونه وګوري نو ستړی شي، لیکن په اورېدو باندې غوږونه خو نه ستړی کېږي. او بیا هم که انسان وانوري نو الله تعالی دې موږ همیشه اورېدو واله وساتي او عقل استعمال ولواله جوړ کړي. امین یا رب العالمین. نو اوس هغوی وایي فاعترفوا بذنبهم، الله تعالی فرمایي چې هغوی به د خپل ګناه اعتراف وکړي، خپل ګناه به ومني چې هغوی وانورېدل او نه یې عقل استعمال کړو. نو هغوی به خپل قصور ومني، هغوی به ومني، لیکن اوس وخت تیر دی، څه فایده یې نشته. اوس خو جهنم هغوی ته په نظر راغی. نو په داسې وخت کې خو به فرعون هم منل شروع کړي، ابو لهب او ابو جهل به هم ومني. که خبره منئ نو په دنیا کې ومني، د دنیا اعتراف کول بنده له فایده ورکوي، په آخرت کې د اعتراف کولو یعنی منلو هیڅ فایده نشته. نو اوسې خبره ومنله، هیڅ زد نه کوي، پپړه باندې نن خلی، اوسې خپل قصور ومنو چې واقعي مونږ غلطي کړې ده، مونږ خپل ځان ملامته کوو. اوس که دوی ډېر څه ووایي خو هیڅ فایده یې نشته. هغه یو متل دی په پښتو کې چې اوس اوبه د ورخه تېرې دي، نو اوس هیڅ فایده نشته. قل لأصحاب السعير، نو الله تعالی وفرمایل چې بیا لریوالی دی، لعنت دی، بربادی ده د اور د ملګرو دپاره. الله تعالی لعنت لیږلی دی په داسې خلکو باندې، څومره خراب انجام دوی ځان له واغستو. اوس د نورو خلکو وار را روان دی. ان الذين يخشون ربهم، بېشکه هغه خلک چې هغوی یریږي د خپل رب نه. څنګه یریږي؟ بالغیب، غیبانه طور، یعنی هغوی الله تعالی په نظر باندې نه ویني، الله یې نه دی لیدلی، لیکن هغوی بیا هم یریږي. خو هغوی د چا سره ناست دي، خبرې کوي، د پیسو معامله کوي د چا سره، یا د بل چا سره لین دین کوي، نو هغوی د څه خبرې نه یریږي؟ د الله تعالی د عذاب نه، د الله تعالی د سزا نه، د هغو د نیوو نه. او یخشونه وایي هغه یری ته د چا د عظمت په وجه د چا نه یریدل، او دا داسې یره ده لکه خلک چې د مور او پلار نه یریږي. خیر نن سبا خو څوک د مور او پلار نه یریږي، لیکن پخوا په زمانه کې چې په پلار ناست و نو واړو به ترې نه یریدل. چې پلار مو ناست دی، د استاد به ډېر احترام و، چې نوی استاد به راغی نو واړو به یریدل چې چېرته څه غلط حرکت رانه نه شي. د هغوی په زړو کې به د مور او پلار او استاد د عظمت یعنی لویۍ د وجې نه یره وه چې مشران ناست دي نو موږ داسې نه شو کولی. نو د الله تعالی د عظمت داسې احساس په زړو کې د هغې د وجې نه یریدل، حالانکه الله تعالی ورته په نظر نه راځي. د الله تعالی د ذکر چې کوم مجلسونه وي او په هغې کې چې کومې دعاګانې کېږي، الله تعالی بیا فرشتو ته وایي چې ای فرشتو، ولی دوی جهنم لیدلی دی چې دوی دومره دعاګانې کوي د جهنم نه د پناه اخیستو دپاره؟ هغوی به وایي چې الله دوی جهنم نه دی لیدلی، خو بیا هم دعاګانې غواړي. نو بیا الله تعالی وایي چې د کوم څیز نه دوی دعاګانې غواړي، نو ما دوی له نجات ورکړو، یعنی دوی ما د دوزخ نه بچ کړل. نو چې څوک د الله تعالی نه غیبانه طور یریږي، دوی لیدلی نه دی الله، لیکن د دوی یقین دی چې الله موږ ته ګوري. د دې یقین دی چې موږ د الله تعالی په نظرونو کې یو. دوی د الله تعالی د نظرونو نه حیا کوي چې الله تعالی خو راته ګوري. که نور څوک ګوري هم نه، نو الله تعالی خو شته دی کنه. او بل د بالغیب معنی ده چې دوی کله غیب وي، د خلکو نه غیب وي، بیا هم دوی د الله تعالی نه یریږي. هیڅ څوک نشته چې دوی ته وګوري، څوک تپوس کولو والا نشته. په کور کې یوازې دي، تیاره ده، هیچ چا ته هم پته نشي لګی دی چې دی څه کوي، خو بیا هم دی د الله تعالی نه یریږي. او یا داسې ملک ته لاړو چې هلته پی جنګلو والله هیڅوک نشته، نو دی هلته هم یریږي. هغوی ته پته ده چې الله تعالی خوشته دی که نه. لهم مغفرة و اجر کبیر، دوی د پاره بخنه او غټ اجر دی. ګورئ دلته اجر عظیم نه دی راغلی، اکثر اجر عظیم راځي، دلته اجر کبیر راغی. ولی ځکه چې هغوی به هم وی چې تاسو په غټه گمراهی کیئ، یعنی د جهنم والو به نیکو خلکو ته وی چې تاسو په غټه گمراهی کیئ. نو الله تعالی د دوی څنګه عزت او اکرام وکړو چې دوی لی اجر ورکړو، نو غټ اجر یې ورله ورکړو. سروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، که تاسو پټه کړئ سو خبره یا پټول غواړئ نو پټه یې کړئ. و اسرو دا فعلی امر دی، حکم ورله ورکړی کیږي چې که پټولی شئ نو پټه یې کړئ او یا یې ظاهره کړئ. نو الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوځي چې تاسو یې پټوئ چې چا ته پته نشته، نو الله تعالی ته هم پته نشته. نه، که تاسو یې پټه کړئ نو الله تعالی ته د هغې پته ده، او دا ورته هم پته ده چې تاسو څه ظاهروئ، چې د بهر نه څه کوئ او څه مو په زړو کې دي، د هغې ورته هم پته ده. کله کله انسان په ظاهره یو کار کوي او په زړو کې نور سوي. انه علیم بذات الصدور. الله تعالی ته خو د هغه زړه دننه حال هم معلوم دی چې د کومې تاسو ته پخپله هم پته نشته، د سینو د بیدونو او د هغې د رازونو نه هم هغه خبر دی، د کومو چې تاسو ته پخپله هم پته نشته چې زما نیت څه دی. خلکو ته وایم چې د الله تعالی د پاره کوم او نیتونه زما نور دي. پخپله هم بعضی وخت بنده ته نوی پته پل ځان له دوکه ورکوي، الله تعالی ته د هغې هم پته ده. سبحان الله، هغو ته پخپله هم پته نشته چې زړه یې ولې پریشانه دی. بعضی وخت بنده ته پخپله پته نه وي چې زه په څه خبره پریشانه یم، هغه وایي چې پته نشته، زړه مې خفه دی، ډیپرس وي، ځان نه هم نه وي خبر چې څه وجه ده چې دا زه دومره پریشانه یم. نو ای انسانه، ته خو خپل ځان هم نه پیژنې. الا یعلم من خلق، او ته سوچ کوي چې ما ته نه ده پته. نو هیڅ چا ته پته نشته، خو هغه رب ته به پته وي چې هغه ته پیدا کړی یې. دا دومره ښکلی خبره ده کنه. الا یعلم من خلق، ته سوچ کوي چې الله ته به نه وي پته. نو هغه ته به څنګه نه وي پته چې هغه ته پیدا کړی یې. ګورئ، دا کمپیوټر دی او زه دا استعمالوم، او زه وایم چې دا زما کمپیوټر دی، لیکن د دې دننه چې سپورزی دي نو په هغې باندې زه نه پوهېږم، هیڅ راته هم پته نشته، ځکه چې دا ما نه دی جوړ کړی. چې چا دا جوړ کړی وي نو هغه ته به ضرور پته وي چې په کوم ځای کې څه خرابي ده. نو الله تعالی فرمایي چې ای بنده، ما ته جوړ کړی یې، نو ولې زه به تا نه پیژنم؟ ته وایې چې زما د ضروریاتو الله تعالی ته نه ده پته، زما د خوشحالو او د غم الله ته څه پته ده چې زه د څونه تیریږم. نو هر کله چې ستاسو دا خبره ذهن لراشي چې الله ته څه پته ده، نو هغه وخت تاسو دا خبره ذهن لراولی چې الا یعلم من خلق، چې چا زه پیدا کړی یم، نو هغه ته به پته نه وي چې زما د پاره څو ګران دي او څو آسان دي. نو ولې هغه ته به پته نه وي؟ هغو که حکم در کړی دی نو ظاهره ده هغو ته پته ده چې زه یې کولی شم. که هغو په ما باندې څو خفګان ایښی دی نو هغو ته پته ده چې زه دا وړی شم. الا یعلم من خلق، نو هغو دا خبره ختمه کړه. دا خو یو مختصر آیت دی، لیکن دا دومره ښکلی آیت دی چې بنده ته ښکاري چې انسان الله تعالی ته بالکل ښکاره دی. د هغو د هر ضرورت الله تعالی ته پته ده، او د هغو هر ضرورت هغه پیژني. هغو ته پته ده چې د دوسو مسله ده، هغو ته پته ده چې د دوسو پریشانی ده، هغو ته پته ده چې دی د کومو مشکلاتو نه تیریږي. د دو روزانه سو مسلې دي، د هر څو هغو ته پته ده. الا یعلم من خلق، چې هغه ته به نه وي پته چا چې دی پیدا کړی دی. وهو اللطیف الخبیر، او هغه باریک بین دی، یعنی د نازکو خبرو هغه ته پته ده. لطیف دا د الله تعالی دومره ښکلی نوم دی، یعنی د هغو هر ماینوټ ډیټیل هغه پیژني. خو داسې هیڅ چا ته هم پته نشي لګېدی د انسان د وړو وړو ضرورتونو، د هغو د وړو وړو عملونو. یو یو سیز هغه داسې پیژني چې انسان وایي چې د دومره وړوکي سیز به چاته څه پته وي. نو الله تعالی هغه هم پیژني، او بیا دومره د هغو ضرورت وي چې د هغې انسان ته پخپله هم پته نه وي، نو د هغې هم الله تعالی ته پته وي. هغه د دې نه خبر دی، یعنی الله تعالی هغې ته ګوري او د هغو په نظر کې وي هغه شی. تاسو ګورئ کنه، زموږ واړو واړو ضرورتونه وي، لکه اکسیجن دی چې دا په هوا کې څومره په کار دی. زما په خیال په مونږ کې یو کس ته هم د دې په باره کې پته نشته، لیکن مونږ ته د اکسیجن ضرورت دی، او زمونږ چې څوک ضرورت پوره کوي نو هغو ته پته ده. هغو دا هر څو په ناپ تول او حساب سره ایښی دي. مونږ ته په ټول ژوند کې پته نه وي چې څومره په کار دی، څومره نه دی په کار. ما ته د سا اغستو دپاره څومره ضرورت دی د اکسیجن، او ټوله دنیا سا اخلي او اکسیجن ختمیږي هم نه. هر بنده دا اکسیجن مفت استعمالوي، او دا خو مې درته وړوکی شان مثال درکړو. دومره ډیرې خبرې دي، دومره هر څه دي، او زموږ ضرورتونه دي چې د هغې الله تعالی ته پته ده. هغه ډیر لطیف او د کرم معامله کوي د بنده سره. او دویمه معنی ده د لطیف نرمه، یعنی الله تعالی ډیر نرم دی د انسان دپاره. هغه ډیر کرم کوي، او هغه داسې په پټه طریقه باندې کوي چې انسان ته د هغې پته هم نه لګي. انسان ته د خپل خوراک د ځینې سیزونو متعلق پته نه وي، لیکن هغه دومره لطیف او کرم کوي دا پروا نه کوي چې دې منی او کنه منی، هغه بیا هم ورکوي بنده لرزق، او دا داغو لطف او کرم دی کنه. او هغه الخبیر دی، یعنی د هر څه نه خبر دی، د پټ نه پټ سیز نه هم داغو په نظر کې دی، هغه ترینه خبر دی، هغه ته پته ده، هغه د نظرونو خیانت هم پیژني چې نظرونو سولیدل او بنده سو سوچ وکړو. والذی جعل لکم الارض ذلولا، هو دا لفظ ډېر ضروري دی، هغه دی چې ځمکه ستاسو په کنټرول یعنی ستاسو د حکم تابع کړې ده. انسان ځمکه استعمالوي، ګرځي را ګرځي، دلته کورونه جوړوي، دلته منډې ترړې وهي، په دې ځمکه کې خپله خزله غورځوي، په دې کې خپل مړي خښوي. مطلب دا چې دا ځمکه په هره طریقه باندې استعمالوي، په دې باندې ګاډي چلوي، په دې باندې پلونه جوړوي، هر څه پرې کوي، په دې کې کرل کوي، د دې نه خپل خوراک حاصلوي، د دې نه خزانې راوباسي، اوبه راوباسي. لیکن تاسو ګورئ دا ځمکه ډېره فرمانبرداره ده، دومره لویه ځمکه ده، خدا هیڅ هم نه وایي بنده ته، حالانکه دا مړه نه ده، بلکې دا الله تعالی موږ له په کنټرول کې را کړې ده. دا ځمکه د زرونو میلیونو په رفتار باندې چورلي، او 15 میله په سپیډ باندې دا روانه ده، دا ګرځي هم، مخکې روانه ده او چورلي هم، د دې دومره حرکتونه دي، سبحان الله. او دا زموږ لپاره څنګه ده؟ ډېره متیه ده، د انسان اطاعت کوي، د هغو په مرضۍ چلیږي، ډېره فرمانبرداري کوي. موږ په یو داسې سیز د پاسه مزل کوو چې دا دومره په غټ رفتار باندې روانه ده. ګورئ که نه، موږ په ګاډو کې هم سفر کوو، په جهازونو کې هم کوو. انسان چې په دې سورلو باندې مزل کوي نو هغې ستړي کېږي، لیکن په دې ځمکه باندې موږ نه ستړي کېږو. په دې سورلۍ کې موږ روان یو، ودویو، ویښیو، ګرځو، لیکن موږ دا محسوسوو هم نه چې دا دومره په غټ رفتار باندې منډه وهي، او د دې په شا باندې موږ سواره یو او خپل کارونه ښه په آرام باندې کوو. نو الله تعالی فرمایي چې دا ما ستاسو دپاره تابعداره جوړه کړې ده. ستاسو دا خیال دی چې دا په خپله ده داسې چې د کله راسي موږ پیدا یو، نو موږ دا ځمکه داسې لیدلې ده چې دا زموږ د خپو د لاندې ده. موږ په دې په زوره زوره په پیزارو باندې ګرځو، کله موږ دا په خپو باندې په زوره زوره وهو او ګرځو، لیکن دا هیڅ هم نه وایي او نه سو ویلی شي. او دا چې دومره په منډه روانه ده، ظاهره ده چې په دې کې ډېر غټ عقل دی، ځکه خدای الله تعالی په لاره باندې په منډه ده. په دې کې دننه لاوا ده، او هغه لاوا نه اکسپلور کیږي، نه ډزیږي. دا الله تعالی داسې متی جوړه کړې ده چې سبحان الله، که دا موږ په ځان باندې ګرځېدو ته پرېږدي، مخکې به خبره راځي چې فم شو منا کی بیها، د دې په طرفونو باندې ګرځه. یعنی الله تعالی دا داسې غوړولې ده ستاسو دپاره چې تاسو د دې په اوږه باندې ګرځئ، د دې په طرفونو باندې ګرځئ. په دې کې غرونه دي، میدانونه دي، او تاسو ښه په آرام سره او په بې فکرۍ سره ګرځئ. سوچ کوئ که د دې دا کششي ثقل کم شي، هغه طاقت چې د کومې سره دې بندیان ځان طرف ته راکاږي، او یا کچری دا د الله تعالی په حکم نه وي روانه، نو څه به کېدل؟ انسان به په هوا کې الوتو. او دا چې په څومره تیز رفتار سره روانه ده، نو بیا به بنده په الوتو الوتو کې راغورځېدو، او بیا به انسان ریزه ریزه کېدو. تاسو ګورئ چې کله تاسو په ګرایندر کې سیزونه اچوئ او ګرایند کوئ، د سیزونو بیا څه حال وي؟ دا خو ډېر په غټ رفتار سره منډه وهي، او چې کله یو شی ډېر په منډه روان وي او تاسو ورته وخیژئ، نو څه شي؟ دا الله تعالی ستاسو متی جوړه کړې ده. داسې سوچ مه کوئ چې دا په خپله داسې ده. نو ولې دا هر څه په ځمکه باندې په خپله کېږي؟ که موږ ته د یو وړوکي سیز کریډټ میلاو نه شي، نو موږ ډېر پریشانه شو چې زما نوم چا وانغستو. او الله تعالی دومره لوی کائنات جوړ کړي دي، او بیا یې راله دومره نعمتونه را کړي دي، او موږ ته وفرمایلی شو چې شکرګزاري کوئ د الله تعالی. لیکن موږ دا منو نه چې دا هر څه الله تعالی کوي. موږ وایو چې دا هر څه په خپله وشو، داسې وشو، هغسې وشو. او مسلمانان هم د دې هر څه نسبت الله تعالی طرف ته نه کوي چې داسې د غیبو یو هستی ده او دا هر څه هغه کوي. دا هوا چې داسې ده، نو ولې دا په خپله داسې ده؟ ساینسدانان هم ډېرې خبرې کوي چې ځمکه داسې روانه ده، نولی دا د ځان نه دا هر څو پخپله کوي، دا هر څو الله تعالی چلوي، هغه دا هر څو فرمابردار جوړ کړی دي، نو هغوی په منځ کې د الله تعالی نوم هیر کړي. کلو مر رزقه، او خورئ د دې رزق نه، ګورئ ستاسو رزق هم د دې نه وځي، ستاسو خوراک څښاک پوشاک او بیا چې ستاسو څومره ضروریات دي نو هغه ټول د دې ځمکې نه پوره کیږي. زموږ دوایانې، زموږ پیټرول، زموږ سرو زر، سپین زر، هیرې، جواهرات، ملغلرې، هر څه د دې نه دي کنه. و الیه النشور، او داغو طرف ته دا دوباره ژوندي کیدل دي. الله تعالی تاسو په ځمکه باندې آباد کړئ چې تاسو ځای راځئ، د دې نه خپل رزق اغستی شئ. د دې مطلب دی دلته د رزق دپاره په ګرځېدو را ګرځېدو کې څو خرابې نشته، لیکن دا خبره مه هیروئ چې تاسو به دوباره ژوندي کیږئ. تاسو ته تلل دي، د دې ځای نه په فایده چتولو کې څو مسئله نشته، دلته په رزق خوړو کې څو مسئله نشته، لیکن دا خبره یاد ساتئ چې الیه النشور هغو طرف ته تلل دي، دوباره ژوندي کیدل دي، هغه به تاسو خوارو کړي. منتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، ای خلکا تاسو ډیر بې یری شوی، تاسو نه یریږئ د څه خبرې نه چې هغه آسمان والا کو تاسو په دې ځمکه کې دننه ننه باسي. آسمان والا څوک؟ فی السماء، د دې نه پته لګي چې الله تعالی په عرش باندې دی. دا چې ویلی شي چې الله هر ځای موجود دی، نو د خپل ذات په لحاظ سره نه، دا خبره یاد وساتئ، الله تعالی د خپلو صفاتو په وجه هر ځای موجود دی، نو دا هغه په هر ځای کې د موجود کېدو مطلب دا نه دی چې نعوذ بالله الله تعالی دلته په دې کمره کې دی. الله تعالی تاسو ته سخکاری، فی السماء یعنی الله تعالی په عرش باندې دی. او په قران کې دا خبره په ډیرو ځایونو کې راغلی ده چې الله تعالی په عرش باندې مستوی دی. هغه څنګه دی؟ نو دا غي مونږ ته پته نشته، او نه مونږ ته ویلې شوی دی چې دا خبره تاسو زده کړئ، نه. فی السماء، مگر په اسمان کې دی. او واقعي چې کله مونږ دعا کوو نو مونږ په لاس برو چتو، او چې کله مونږ پریشان یو نو مونږ بره ګورو. نو دا خبری الله تعالی په انسان کې قدرتی طور ایخی دی، حالانکه انسان ته دا خبره چا نه ده خیالي، نو انسان بیا هم بره ګوري. او چې څوک هم الله تعالی مني، نو دا الله تعالی نه په دې طریقه دعا کوي. نو تاسو دومره بیری شوی یی، کو چرته الله تعالی تاسو په ځمکه کې دننه ننه باسي او الله دې معاف کړي، کله د یو څو سکنډونو زلزله مونږ ووینو نو زموږ سا لاړ شي، او بنده دومره ویریږي چې رپرپې پرې راشي، او که زلزله بنده هم شي نو د بنده د یری نه ډیر بد حال وي. نو یخ صفه، کو هغه تاسو په ځمکه کې دننه ننه باسي چې تاسو د الله تعالی دومره ډیر نعمتونه استعمالوئ په ځمکه کې، تاسو له الله تعالی څنګه کورونه درکړي دي، تاسو له الله تعالی د اوسېدو ځای درکړی دی، او بله داسې سیاره نشته چې هلته تاسو اوسېدی شئ. الله تعالی تاسو له څومره ښکلی د اوسېدو ځای درکړی دی، د دې ځای موسم څومره ښکلی او معتدل دی، ستاسو رزق د دې ځای نه دی، ستاسو جامه د دې ځای نه ده، ستاسو د ضرورت هر شی په دې کې ښودی دی. ګرځي هم شپه ورځ پکې هم بدلیږي، هر شی پکې ډیر په بیلنس یعنی ناپ تول سره دی، تاسو بیا هم نه پوهیږئ. او که هغه تاسو په دې کې دننه ننه باسي نو تاسو څه کولی شئ؟ فإذا هي تمور، نو دا به په لړزېدو باندې اوښلېږي. نو تاسو سوچ نه کوئ، تاسو یریږئ نه، کو په دې ځمکه کې څو ډسټربنس پیدا شي، کو چرې دا سورلۍ خراب شي یا دا د خپل مدار نه وځي، په ساینس کې دا ټولې خبرې دي، کو چرې څه شی پکې بې تولې شي نو څه به وشي. او ګورئ واقعي انسان نه یریږي، هغه څومره بې یری او بې پروا دی. د یو سیکنډ نه هم په کم وخت کې الله تعالی دا هر څه پاستر کولی شي په بنده، کو هغه یو کون اوایي نو دا هر څه ختمې دي شي، او موږ په آرام او په مزه کې یو چې دا هر څه به داسې وي. نو نه، داسې به نه وي. نو الله تعالی فرمایي چې دا هر څه په خپله ټیک نه دي، دا خو الله تعالی داسې جوړ کړی دي، نو ځکه دغه شان دي. او اکثر تاسو ګورئ چې په نیوز کې راځي یو ځل په ځمکه کې سوری شوی و او یو هلک په کې دننه ننوتی و. د هغو کټ ټول دننه لاندې وغورځېدو او د پاسه پې ځمکه ورغله او هغه سوری یې بند کړو. نو تاسو څه کولی شئ؟ زه کوشش وکړئ. تاسو څه کولی شئ؟ او په زلزله کې په ځمکه کې څومره غټ غټ دراړونه راشي، ځمکه وشلیږي، ګاډي دننه لاړ شي، په ځمکه کې پوره پوره کورونه او بلډنګونه هم دننه ارتاو شي، نو دا هر څو په خبرونو کې موږ په خپلو سترګو ووینو، لیکن موږ څومره په مزه سره اوسو هیڅ هم نه کیږي. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې که په ځمکه باندې زلزله راشي نو څوک هغه منع کولی شي؟ سوپر پاورز یعنی غټ غټ ملکونه خپلو ډېرې غټې غټې سیټلایټس راولي، نو هغوی څه کولی شي؟ که دا ځمکه د خپل ځای نه وخوځي نو هغوی څه کولی شي؟ که ټول خلک یو ځای شي نو هم څه نه شي کولی. نو الله تعالی تپوس کوي چې ولې تاسو بې یاري شوي یئ، تاسو بې فکره شوي یئ، تاسو نه یریږئ.